السلام علیکم دی ازادي رادیو مخامنه خبری مجلې ته ز احمد تکل تاسو هر کله کوم د دې خبرونه مهم موضوعات امریکا د داعش ډلې د خراسان څنګه څلور مشران په تور فهرست کې شامل کړي
د سلطان عزیز زام چې دوی یادی دا پرې کلمخ کې وزسه په ننګرهار کې ژوندې لرنه ده نو کسانه موږ نه پېژنو مشهورې سیری
په غزنی کې ماینونو په یو ونه کې و ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې
له طالبانو څخه هم غوښتنه ده د سیدا ماینونه وکړي د خلکو د لارې د تګ لپاره خلاص کړي
د پخوانی حکومت کماندو ځواکونه له امریکا غواړي چې له افغانستانه یې وباسي او د کندهار خلک په جګړو کې د خپل ویجاړو مینو تاوان غواړي
دا کلی ګرد بارته وکړلې ونو ګرځې مې دلته چنګونه وسولله اخر چې په پسرلي کې رااله نو سراینه د اسینې دلې و
نور مطالب هم لرو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اجمل اند چمتو کړی دی
په کابل کې نن ماسپخینی وی 14 الکتر لگا 15 تنه ټپیان کړی دي طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پریکړه تبلیغاتي بللې چې د داعش د خراسان د څنګه څو غړي د ترهګرو نړیوال لیست کې شامل کړی دي او الکتر لگا شپک څل وختنه چې د شمالي مقدونیا او غړي و بلغاریا کې په یو ترافیکی پیخه کې وشل شوی بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د کابل په قوای مرکز سیمه کې نن ماسپخین په 14 کې دوه تنه سرتیری او درې تنه ملکیان ټپیان شوې دي د خبره د طالبانو د حکومت برستيال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته کړی ویلي دي چې 14 په یو رینجر موټر کې شوې ده خو د کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته په راستولي پیغام کې ویلي چې یوازې دوه نو اسکر ټپیان شوی دا پیخي مسولیت تر اوسه چان نه دی منلې خو مخ کې تر دی د ډیرو داسې پیخو مسولیت چې طالبان په کې هدف ګرځي داعش وسلواله ډلې منلې دا یې شاهدانو په خبره 14 درنیمه بجې شاوخوا وشو د پیخي یو شاهد شکیب هم وای د دوو طالبانو سربېره دوه درې ملکیان هم ټپیان شوی د یادونه ودا چې په دې ورستوي ورځو کې په کابل کې امنیتي پیخي لري شوی چې ملکیان هم په کې مرګ شو بلاوري او طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پریکړه تبلیغاتي بللې چې د داعش د خراسان د څنګه درې غړي د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د داعش د خراسان څنګه درې تنه غړي سناولا غفاری مشهور په شهاب المهاجر سلطان عزیز اعظم او مولوی رجب صلاح الدین یې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت ویاند او وبخی خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبی الله مجاهد ازادي رډیو ته ویل د پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده
دا موږ ته نمایشي حرکت معلومیږي د سلطان عزیز زام چې دوی یادی دا ترې کاله مخکې وزسه په ننګرهار کې ژوندې لرنه ده نو کسانه موږ نه پېژنو مشهورې سیری دی بل داسې ګامونه بزر نمایي کوي د داعش لپاره مصر ګامې موږ نه بوله
طالبان داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره غواخ نه بولی او زیاتوی دا ډلې ماته کړي خو تیرونی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل داعش ډله د پیوړی کېدو په حال کې د وسنګ دی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري د طالبانو د استخباراتو ادارې دا کوي چې د وسلو یو پټه زیرمه موندلې په پروان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې مرستيال قاری یاسر د سې شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل د وسلو د پټه زیرمه پاغه وسلواله پورې اړوند چې ځان د مقاومت ملي جبهه بولی د قاری یاسر په وینا د وسلو په دې زیرمتون کې د جنگي مهماتو سربېره 50 پله کلاشنکوفون هم تر لاسه کړي طالبان وایي د دې قضیه په ترابي څوک نه دي ولې د ملي جبهه په نوم لوري تر اوسه د دې د اپاړه څن دي ویلي د ملي جبهه غړي دا کوي چې ځوکونه د پنشیر ولایت په فرید وروکي د طالبانو پر ضد فعالیت کوي خو طالبان وایي پنشیر په بشپړ ډول د دوی په کنټرول کې دي د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په کاپیسا کې ل 350 کورنۍ سره د نقدو پیسو مرسته کړې چارواکي وایي په دې کې هر کورنۍ ته لنډیوالې مرستې چې د یو ان ایچ سی آر لخوا ویشل کیږي 215 پټه امریکایي ډالر ورکړل شوی په کاپیسا کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس زدای رډیو ته وویل چې دوی تم لري نړیواله ټولنه د کاپیسا خلکو سره لا ډیر مرستې وکړي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شدید بیوزلۍ خبرداري ورکړې ویل دي د هیواد کې ملیونونه وګړي کافي خواړه لری لکتر لگا شپک سلوی اختنه چې د شمالي مقدونیا وګړي او بلغاریا کې په یو ترافیکی پیښه کې وشل شوې. د بلغاریا د ملي پولیسو د اداري عمومي رئیس ویلی په وشل شو کې دوه لسنه کوچنی اندي وطن چې لادي په خښوندي وتلی د بلغاریا د پلازمینی سوفیه په یو روختون کې بستر دي. د بلغاریا صدر اعظم سټیفان یانیف د پیښه یو لوی تراژیدی بللی. یعنی فو ویل دا یو لوی تراژیدی ده. په دې اړه خپل ژور خوشنۍ څرګندوم او د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وایم. د دې پیښې اصلي سبب تر اوسه معلوم نه دی، خو په ځینو ریپورټونو کې ویل شوی دی چې د سپرلیو دا بس د سړک پر غاړه له اوسپنیز دیوال سره ټکر شو او اور یې واخیست. دا بس د ترکیې له استنبول څخه د شمالي مقدونیا پلازمینې سکوپیا ته روان و. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد وګړو ته خبرداری ورکړی چې جرمني کې دی د کرونا د پیښو د زیاتېدو له کبله د هیواد ته له سفر ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبرداری پرون په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز له یوې تازه څیړنې وروسته خبر کړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان وریز او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه یو. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه وه. کندهار آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه درې. مزار شریف آسمان برګ برګ، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه پنځه. او جلال آباد آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 10.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. متحده ایالاتونو څلور کسان د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولې دي. د امریکا دا اقدام ښیي چې په افغانستان کې داعش ډله په یو جدي امنیتي ګواښ د بدلېدو په حال کې ده. طالبانو د امریکا دا اعلان یو نمایشي اقدام بللی، خو د امریکا حکومت ویلي له خپلو ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل نشي. په دې اړه د راپور ته پام وکړئ.
په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پراخېدونکي ګواښ او پر ضد د امریکا نوې اقدام. متحده ایالاتو څلور افغانان د داعش خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر نومولي او ترخوای د دوی نمونه د ترهګرو په تور نوملړ کې ځای کړی دي. ثناء الله غفاري، سلطان عزیز اوزام او مولوی رجب د داعش خراسان څنګه په مشرتابه کې د دوی د رول په خاطر نړیوال ترهګر نومول شوی او پر عصمت الله خلوزی بیا د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون رسنوي ته ویل متحده ایالات به د ټوریزم د ځپل لپاره له هرې لارې ګټه واخلي.
موږ ژمن یو چې له داعش سره د مبارزې لپاره له خپلو ټولو ترهګرۍ ضد وسیلو کار واخلو او ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل نشي. دا نمونه ترهګر افشا او بیلوي د متحده ایالاتو مالی سیستم څخه د ګټې اخیستنې مخه نیسي او د قانون پلي کولو اړوند فعالیتونو سره مرسته کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي عصمت الله خلوزی تورن دی چې په ترکیه کې د حواله په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې لاري د داعش خراسان څنګه ته مالی مرستې استولي. د دې وزارت له قوله خلوزی په افغانستان کې د انساني قاچاق شبکې تمویلوي او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ اسانتیا برابروي چې په افغانستان او سیمه کې د کړکیچ زیاتولو په لټه کې دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا کاګي ویلي دا اقدام د دیش کارندوی کې وی چې متحده ایالات د داعش پر وړاندې جدي دي او نه پریږدي چې غړي لنډیوال مالی سیستم په ګټي په افغانستان کې او لدغه هیواد وراخ و د ترهګریزو فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو طالبان د امریکا د عمل له داعش سره د مبارزې لپاره اغیزمن ګام نه بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده.
دا موږ ته یو نمایشي حرکت معلومی کیده. سلطان عزیز سام سدوی یادی دا تر کاله مخکې وزلسه په ننګرهار کې ژوندې لنه ده. نو کسانه موږ نه پیژنو مشغول سیری دی او بل داسې ګامونه بزر نمایي کوي د داعش لپاره. مصر ګامې موږ نه بوله او نه داسې مهمې مطرح موري دي چې بندیز پر ګټو کې بندیز باندې و ارزي.
طالبان داعش د خپل حکومت او افغانستان افغانستان لپاره ګواښ نه بولی او زیاتوي دا ډله ماته کړې ده. خو تیره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جبر الائنس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل دا اش ډله د پیاوړي کېدو په حال کې ده او اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. پوځي کارپوهان مني چې وروستیو کې د داعش خراسان څانګې فعالیتونه چټک سوي دي. شنوم کی عبدالباری آرز ازادی رادیو تو ویل
دا سی معلومی جی لکه دا داعش دا پیاوارتیا بهیر چی راستر بلی گرنده کی جی او دا سی شواهد ترسترگو کی جی چی پا تدریج باندی داعش پا طول ولایاتو که دا افغانستان نفوذ کردی.
د اگست لپنځلسمې یعنی واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته داعش ډلې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د کوچنیو بمی چاودنو او بریدونو سربېره چې پکې طالبان او ملکي کسان په نښه شوي په کابل، کندوز او کندهار کې پنځه خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 450 تنه وژل شوي او نږدې 400 نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د پخوانی حکومت یو شمیر کمانډو او ځانګړو ځواکونو له متحده ایالاتو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستان وباسي. د دې ځواکونو یو استازي له ازادي راډیو سره په دې اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. تر اوسه د کمانډو او ځانګړو ځواکونو یو شمیر غړي د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای متحده ایالاتونو ته رسیدلي دي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د افغانستان د ځانګړو ځواکونو کمانډو یو پخوانی جکپوري چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو له چارواکو غوښتي دي چې د دې ځواکونو پاتې غړي له افغانستان وباسي او پرې ډول د بشري ناورین مخه ونیسي. د افغان پوځ د پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي دا خبره په یو بیان کې نن ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پولیسکونو سره افغانان چې ژوند یې په خطر کې و د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه ایستلي دي. د اکتوبر تر روستیو پورې نشته 350 افغانان متحد ایالاتونو ته تللی دي او د امریکا په اتو پوځي اډو کې اوسي. دوی ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو شوې دي او نور امکانات ورته برابر شوې دي بیا به وروسته د متحد ایالاتونو په نورو سیمو کې د استوګنې لپاره ځای پر ځای شي. خو بل لور ته په زرګونو نور افغانان چې په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې د لویدیځوالو له ځواکونو سره له نږدې همکاري کړې ده غواړي له افغانستانه ووزي تر څو طالبان انتقام ترې وانخلي. ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ځانګړیو او کمانډو ځواکونو ویلي دي له متحده ایالاتونو د ناټو له ځانګړیو ځواکونو او نورو همکارانو سره په تیرو شلو کلونو کې د دې لپاره مبارزه کړې ده چې نړیوال تروریزم وځپي. دوی وایي موږ څنګ په څنګ د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په افغانستان کې جګړه کړې ده او دا هم وایي چې په سلګونو ډیر تکړه کمانډو پوځان له طالبانو سره په جګړو کې وشل شوي دي. په دې بیان کې دا هم راغلی دي چې د سیاسي مشانو له تیښتې وروسته او په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته دوی سره خواره واره شول او ډیر غړي له خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې طالبان په دغو ځواکونو پسې دي او غالبا کوم کسان چې نیول شوي دي هغوی ممکن اعدام شي. په بیان کې پر امریکایي چارواکو ژغ شوی دی چې په افغانستان کې د دوی پاتې غړي دي متحده ایالاتونو ته د دوی له کورنیو سره انتقال کړي او په دې ډول دي د خپلو افغان همکارانو په وړاندې تاریخي مسؤلیت تر سره کړي. دا ځواکونه خبرداري ورکوي چې بشري ناورین به رامنځته شي که چېرته دوی له افغانستانه متحده ایالاتونو ته انتقال نشي. د دوی په وینا د کورنیو یو شمېر غړي وارلمخ هم متحده ایالاتونو ته رسیدلي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تیرونی وویل چې د افغانستان لپاره د برلین ځانګړی استازي جاسپر ویک او سرپرست سفیر مارکاس پورتسل د طالبانو له جګپورو چارواکو سره په کابل کې لیدل دي. جرمني چارواکي وایي چې طالبانو له دوی سره ژمنه وکړه چې اعلان شوی عمومي عفو په خپل ځای ده او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو په شمول د چارشوان په خطر کې نه دی. په ورته وخت کې طالبانو دا خبره کړې ده چې هغه افغانانو ته زمينه برابروي او مخه نه نیسي چې غواړي له افغانستانه ووځي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د خپل خصوصي حریم د خوندیتوب لپاره اندېښنه لري. دوی ادعا کوي چې طالبان په زور د ځینو موبایلونو پلټي، دوی د ټلیفونونو د معلوماتو پاکولو ته اړباسي او په ځینو مواردو کې وهل شوي هم دي. خو طالب چارواکي وایي کدا سې کومه پیښه کیږي نو متضرر کس باید د دوی له اړوندو مسؤلانو سره خبرې وکړي.
بیبي یک نفر مې مویای خودش نه بسونت برابر از نه با حساب خدا و رسول برابر است. مردم در مزار عام با قفاق دریج میپرته.
خلکو سره د طالبانو له چلن شکایتونه او اندیښنې خدای داوی په کومه برخه کې دي؟ یو له دغه مواردو چې په دې ورستیو کې د خلکو اندیښنې زیاتې کړي، د طالبانو له لوري د کابل ښار اوسیدونکو د ځیرک موبایلونو د معلوماتو پلټل دي. ازادي راډیو په خپل دغه راپور کې د کابل ښار یو شمېر هغه اوسیدونکو سره خبرې کړې چې له دغه ډول پیښو سره مخ شوي دي. دوی ادعا کوي چې طالب وسلوالو یې موبایلونه پلټلي او د دوی لوري وهل سوي او ډبول سوي هم دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، د سره د طالبانو د چلند په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یکی از شواب برآمدم از دکان که چند نفر مرا استاد کرد.
یواش په چلو دکان کور ته روانم، د طالبانو څو کسان ودرول ما موبایل رانه واخیست، تلاشی وکړم. کله چې زما موبایل وکاته زما شخصي فایلونه یو پلټل. په شخصي فایلونو کې مې د سپورت، د تمرین عکسونه، وزنې، د موسیقي او سندرو فایلونه مې هم درلود. ملګرو انځورونه مې هم پکې وو. هر فایل به یې لید زوی په سپېړو لغت وهلم. زی ډیر په سکان وهلم. حیرانم چې څه وکړم. یواز نه زما ملګری هم له همدې عمل وهلې ده بولی. بیخي له هواره تخته تاړ کړیو.
لا تکوب شلام.
د طالبانو د حکومت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو ټینګار کړی چې د دوی کسان باید له خلکو سره ناسم چلند ونه کړي. اندا چې د دا شان شکایتونو له امله یې داسې کمیسیون هم جوړ کړ چې دا ډول کسان له خپلو لیکو تصفیه کړي. یوه میرمن چې د کابل ښار اوسیدونکې ده خپل د تره د زوی کیسه کوي چې دا هم له ورته چلند سره مخ شوی دی. د تره زوی ونه غوښتل چې په دې اړه له موږ سره خبرې وکړي او دې میرمنې هم د نوم د نه خبرېدو په شرط له موږ سره خبرې وکړي. دا وایي که څه هم یوه میرمن ده خو بیا هم ویریږي چې طالبان یې موبایل وانخلي او وې نه پلټي، نو ځکه یې له ځان سره له کوره بهر نه وړي.
کویداته دغه که واس کړه وخت کې بیرونه پری تلیفونای ته د هر قسمت از شار وش چک میکران او میبینن او میپالن کله تلیفون چی از مثلا چند روز پیش بابا چی کوکای ما میت فق افتاد
سمو دا وړاندې می د ترل زوی سره هم داسې شوی. هغه لمګر سره خار کې روان چې طالبانو یې موبایل تری اخیسته او چک کوي. کله چې ګوري په تلیفون کې سندری دی هغه د خلکو او ملګرو مخ کې وهی دبوي چې ولې سندری اوري. د طالبانو دې ډول چلند د خلکو ترمنځ بیره راپارولې او خلک نشي کولای له کور بهر له ځان سره خپل موبایلونه انتقال کړي. زه چې یوه نجلۍ هم یم، له ویرې مې ځان سره موبایل بهر نه باسم چې خدای مکړه داسې پیښې سره مخ نه شم. دوی د خلکو د سپکاوي او تحقیر کېدو په کیسه کې نه دي چې د یو کس غرور او شخصیت څومره زیانمنېږي. دوی واز خپل افراطی لیدلوري پر خلکو کلی کوي او د چا پروا نه لري.
خپل پرمول میشن اصلا نيستن مامو دید افراطی خدا بالای مردم تطبیق میکنن او اصلا پروای کسی نه دارن.
دا میرمن وای چې د طالبانو د جول چلند خلک ستړي کړی دي. افغان حقوق پو وحید فرزایی په دې اړه وای خصوصي حریم د هر کس لومړنۍ حقونو څخه دی او له حقوقي پلاوه د انسانانو شخصي حریم باید په هر حالت کې خوندې وي.
هیڅوک د قانون لمخې د افغانستان د نافذه قوانینو لمخې او هم د شریعت غورای محمدي په چوکات کې د خصوصي یا د حریم خصوصي د پلاتنې حق نه لري، ځکه چې د خصوصي موضوع ده کېدای شي چې په تلیفون کې مثلا د یو چا د خصوصي اسناد وي پکې، نو دا پلاتنه غیر قانوني او غیر شرعي ده.
طالبان بیا دا موضوع ردوي او وایي چې د دوی په حکومت کې هیڅوک دا حق نه لري چې د خلکو خصوصي حریم ته ننوځي. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت له خوا هیڅ اجازه نسته او نه چاته دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې هغه د خلکو شخصي حریم ته داخل شي یا د چا ټلیفونونه وپلټي. دې تر اوسه پورې مونږ نه دي اورېدلې او نه چاته اجازه ورکړل شوې ده. مخنیوی لارې چارې خو هم دا دي که کوم شخص ځایونه معلومې چېرته دا پیښه شوې، نو هغه موږ امنیتي ارګانونو سره دا خبره شریکوو چې هغه پوښتنه وکړي او آینده لپاره پوه کړي چې بیا دغسې ونکړي. نو عموم کې د دې اجازه نشته.
د اګست میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته دوی عمومي عفو اعلان کړي او له خپلو کسانو یې غوښتي چې هیڅ چاته دې زیان نه رسوي. خو له دې سره سره د طالبانو له لوري د خلکو د خصوصي حریم د تیړلو، شکنجه کولو او وهلو ډبولو راپورونه خبر شوي، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر او ورځې دی اونې خبريږي. د غزنی په مرکز او قرباغ ولسوالۍ کې په یو اونۍ کې 214 و ماشومان ته مرګ ژوبل وړوله. د غزنی په ډیرې سیمو کې د ماین 14 لدې مخکې هم په وار وار ولسی مرګ وګړو ته مرګ ژوبل وړولې ده. خو اوس د دې ولایت اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د دوی پلاس خښ شوي ماینونه پاکړي ترڅو خلک یې له شره په امن کې شي. د ازادۍ رادیو خبريال او په دې اړه تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میدان کلی کې ماین 14 درې ماشومان ټپیان کړل. دغه کلی د ولسوالۍ مرکز د بازار په څنډه کې آباد دی. د کلی اوسیدونکو وایي دغه ماشومانو دلته لوبې کولې چې په دغه ځای کې ورباندې چاودېدونکو توکو چاودنه کړې. معلومه نه ده چې دغه پخوانی سرګلوله او که د طالبانو شخکړل سوی ماین و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې پیښې څلور ورځې وړاندې هم په غزنی کې یوې چاودنې څلورو تنو ماشومانو ته مرګ ژوبل اړولې وه. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي و چې د غزنی مرکز د درېمې اوزې اړوند په دې خدای داد سیمه کې د کباړي دوکان مخې ته ناچاودې مرمۍ چاودنه کړې چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل سوی او درې تنه نور ژوبل سوي دي. تر دغه دوه پیښو څومو د وړاندې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ له ګودام کلا څخه شمکې کلي ته هم پر تلونکي موټر ماین چاودنه سوې وه چې څلور تنه پکې وژل سوي وو. د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې ماین چاودنو په وار وار ولسي وګړو ته مرګ ژوبل اړولې ده چې د تیر جمهوري نظام چارواکو یې پړه د طالبانو پر غاړه اچوله. خو اوس د غزنی اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې خپل شخکړل سوي ماینونه دې پاک کړي تر څو دلته خلک په آرامه یو ځای بل ځای ته سفرونه او ژوند وکړي. صدیق الله د غزنی مکور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي ډیری خلک د ناچاو د توکو او ماینونو له امله په ویره کې ژوند کوي.
مخکې چې طالبانو په لاره یا په سړکو ماینونه ایښي دي، له طالبانو څخه هم غوښتنه دا ده چې دغه ماینونه وکړي، د خلکو د لارې د تګ راتګ لپاره خلاصه کړي.
حبیب الله بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د طالبانو له حکومت څخه د لویو لارو او سړکونو له ماینونو څخه د پاکېدو غوښتنه کوي.
پخوا چې طالبانو کوم ماینونه شخ کړي دي په سړکونو کې او یا هم په لارو کې، موږ له طالبانو نه دا غوښتنه ده چې دوی د خپل ماینونه بیرته وباسي، ځکه چې عام وګړي په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې د دوی د جنګیالیو له لورې شخړل سوي ماینونه پاک کړي. د طالبانو د حکومت ته ویان مرستیال بلال کریمی څومو د وړاندې ازادۍ راډیو ته ویلي وو غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس شخړل سوي ماینونه وکاږي تر څو خلک یې له شره په امان سي.
ماینونه به انشاءالله ټول صفا کیږي او د ټولو خندونه به له منځه وړل کیږي، هیوادوالو ته به کومه ستونزه نه وي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات ماینونه هم پکې شخړل سوي دي.
راپور کې مو اوریدل چې په غزنی کې په مرکز او ولسوالیو کې د ماینونو 14 و ماشومان مړه او ټپیان کړي دي. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ.
ستاسو لا پیغامونو.
خان محمد اسلامی احمد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ازادۍ راډیو ته دا پیغام لرم. هیله ده چې زما پیغام تاسو خبر کړي. زما د یونیسف او د طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی داسې اعلان کړی دی چې موږ به معلمینو او دولتي مامورینو ته معاشات ورکوو. نو هیله مې دا ده چې دا چاره ژر تر ژره وغځوي، ځکه چې د افغانستان لوړ شخصیتونه او لوړ قدرونه د لوږې او فقر سره مخامخ دي. باید د معلمینو او هغه دولتي کارکوونکو معاشونه ژر تر ژره اجرا شي.
یان دلته په هرمن کې رسمي کار دی طالبان او زما دای له چې رسمي شمشاد راډیو او تجربه دې ته هیڅ ته اجازه ورکړي چې په هرمن کې نشرات فعال شي. السلام او احترام خپتم.
د میدان وردګو ولایت د چاک دی ولسوالۍ د گردن مسجد منطقې څخه مې در سره اړیکه نیولې ده. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسولو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کوم مرسته چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب دا سه کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بې واسه وي او بې کاسه وي، ولا ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات لخوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو لخوا خلکو ته ورکول کېږي چې په هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وضع جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه به مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د نن ماخمنه خبری مجلې پورسي شیبو کیو د دې خبرونه راپورونه او مطالب د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. همدارس خبرونه ویډیوګانې مرکی او پزړه پوری مطالب د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اور د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. د خبرونه تر پایه یوازې یو بل راپور پته دی. د کندهار خلک په تیرو جګړو کې د ور اوخت زیانونو د جبران غوښتنه کوي. دوی وایي د سر او مال دروند زیان یې لیدلی او د ژمي پراتک سره په ویجاړو کورونو کې ژوند کول هم ورته ګران ښکاري. بلخوا د کندهار د ولایتي چارواکو له خولې ازادي راډیو ته ویل شوي چې وایي دوی په جګړه کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې پلان لري.
دا بیل وهل د ویجاړ سوي کور د بیا جوړولو هڅه ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکي له یو کلنې جګړې وروسته خپل کورونه له سره رغوي چې د طالبانو او پخواني حکومت په مخامخ جګړو او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباروي کې ویجاړ سوي دي. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د تیرو جګړو تر ټولو ستر مرکز وو چې پکې سلګونه کورونه، باغونه او سړکونه ویجاړ سوي او زیاتې کورنۍ هم د جګړې له ویرې نور سي متبه ځای سوي. خو د جګړې له پای ته رسیدو وروسته زیاتې کورنۍ بیرته په جګړه کې خپلو ویجاړ سو کورونه ته ورګرځېدلې او دا مهاله په رغولو بوختي.
زمانم ظلمای دي د بابر وسیدونکو یم دا کلی ګرد بارته وکړلې ونو ګرځم د تچنګونه وس ولل اخر چې په پسرلی کې رالو له سرایونه داسې نړېدلې وه نو بمبارونه او ماینونه پشکې پټاو سوله تاوان وزر حساب چیر دی دلته ډېر سرایونه نړېدلې چې ګرده اکثره شان در لانجې چې د خټو د حساب یې در وس چیر دی د سړي هغه شان چې در لانجې چې خپل ته پرېږده د کور سامان اوس دا اوس ما دغه جوالوم د چر جواله وامه نو بالا وسم کار پشکی شروع کی دا چر جواله به وغه نور په واسه ندی پر اخونی چې بیرته غره کما بچ کوله کا په خواچو
زمان عبدالملک نو دا کمربان ودل کمربان نو بمبر ته تایرو پر کوي نو دا کمربان د طالبانو خزدا پټ خزي خو تاسو ولدل وزدا د خزي ویل دغه ویل شان و خونی تر شمار وتلی دا خونی وتدی حساب د خدای سره کی وته لاس خونی اسو سره وس نړی د سره د تپل وسو ګور
په کندهار کې د تیری جګړې لامل یو بل ځانمن احمد رسول وای د سر او مال درون ځان لیدلې او نس کولای چې د اقتصادي ستونزو لامل بیر تخپل کور ورغوي. د ایل طالب چارواکو او مرستندوی موساتو څخه د مرستي غوښتنه کوي.
یعنی د ګرد خلکو قربچی او زاینو او تلتکانګر د پر خاور لانج سوال او در خزول لانج پر خزول پراته و دوا سره مو دواړه داسې ویجاړ سوله چې دا یو ګر سره نخ شاوره کده او دا یو دنه لدادی داسې پاته دي چې خالي ګلو ګلاوی چې هغه داس خونی چې د گزارې بیا نه دي ولې ګره درځنې سی وی جی یا چاودلې جی یا شاو بغل کللی نو هغه برماز داسې چې خالي را سرپنا په ججمی کې داس کې داسې چې بارانونه وسی چې ونړیږي نو د حکومت سمو دا غوښتنه د مرسته وکي.
په کندهار کې د طالبانو سیمه چارواکي هم د تیری جګړې لامل زیانمن سوي کسان د مرستي مستحق بولي او ورته د مرستي رسونی ډاډ ورکوي. د کندهار د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سید وایي چې اسلامي امارت په دیاړه د یوې طرحې جوړولو په هڅه کې دی.
اسلامي امارت غواړي چې د ټولو هغه هیوادوالو سره په تیرو جګړو کې متضرر شوي د دوی کورونه نړېدلي، مالي تاوانونه ورته رسېدلي، د دوی سره د خپلو کورونو په بیا ابادولو کې مرسته وکړي او د دوی لاسنیوي وکړي او کم خلک چې بې ځایه شوي دي هغوی بیرته خپلو کورو ته راستانه کړي. د دې دپاره د شهدا معلولینو او د بیوزلو چارو وزارت همدارز د شهر جوړولو وزارت هغه په دې برخه کې پلانونه لري.
په کندهار کې د تیرې جګړې له امله د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه او زرګونه نور د جګړې له امله مړه او ټپي انسول. په دې جګړه کې یو شمېر زیانمن سوي کورنۍ چې زیاتو یې خپل شتمنۍ له لاسه ورکړې دا مهال د ژوند له سختیو سره مخامخ دي.
ساعت 6:30